د ازادي راډیو ډیر عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شي. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1491 هجری لمریز کال د سور د میاشتې 14 ده چې د 2012 میلادي کال د میله درې منټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د موافقت نامې لاسلیک د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان بل دې وروسته یوازې نه وي، بلکې یو ستر قدرت به تر شا ولاړ وي. دغه راز د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه بیلابیل مطالب په دې خبرونه کې راغونډ شوي دي، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرته کې، په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د موافقت نامې لاسلیک د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د چین د حکومت مخالف چین چوانګ چین چې پستر ګړوند دی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه له چین څخه د هغه او د خپلې کورنۍ په وتلو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د سولې د مذاکرو لپاره شمالي او جنوبي سودان ته یوازې 48 ساعته وخت ورکوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د موافقت نامې لاسلیک د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان بل دې وروسته یوازې نه وي، بلکې یو ستر قدرت به تر شا ولاړ وي. کراکر ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي بیا د نویو ملسیزې اشتباه تکرار کړي. د راین کراکر د څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. په واشنگتن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو غړی وایي چې له امریکا سره د افغانستان د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکاریو تړون د افغانستان ګاونډیانو ته تهدید نه پیښوي. انتونی کوردسمن ویلي چې دا څرګندوي چې د امریکا متحده ایالات به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته متعهد وي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو سازمان د لکتر لګه 3 میلیونو افغان کډوالو د بیا ستنولو لپاره 2 میلیارد ډالر غوښتي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په جنیو کې وویل چې د افغانستان د ثبات ټینګښت لپاره باید په پاکستان او ایران کې میشت کډوال بیرته سنیدو ته وهڅول شي. د ادارې له یادو شوو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو د بیرته سنولو لپاره یو 3 کلن پلان هم برابر کړی و چې پرون په جنیو کې غونډې ته وړاندې کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤل مایکل کیټینګ وویل چې د مهاجرینو مسله په دې هیواد کې د امنیت د تامین لپاره یوه ډیره مهمه خبره ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو په اساس په تیره یوه لسیزه کې څه باندې 15 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. د چین د حکومت مخالف چین چوانګ چین چې پستر ګړوند دی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه له چین څخه د هغه او د کورنۍ په وتلو کې د مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دی د خپلې کورنۍ د ژوند په اړه ویره لري. چین چوانګ چین دا خبره په پیکینګ کې د امریکا له سفارت څخه له وتلو څو ساعته وروسته خبر اعلان ته وکړه. هغه په دې سفارت کې تقریبا یوه اونۍ پناه اخیستې وه. چین فرانس پرس خبری آژانس ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي وو چې چینایي چارواکي به د هغې میرمن ته د مرګ تر کومې ووهي که دی له سفارت څخه ونه وځي. هغه دغه راز وویل چې دی له امریکا څخه ډیر مایوسه شوی دی. خو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نورلاند په یوې بیان کې وویل چې هیڅ امریکایي چارواکي له چین سره د فزیکي تهدید او یا د هغې میرمنې او ماشومانو ته د کوم خطر په اړه خبره نه ده کړې. نیوت ګینګریچ پرون د امریکا ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکو د کاندید په توګه خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي ډول پای ته ورساوه.
Today I'm suspending the campaign but
زنن خپل انتخاباتي کمپاین زندوم، خو دا په دې معنی نه چې زه د دې هواد اوسیدونکو په توګه خپل حق څخه تیریږم. ګینګریچ زیاته کړه چې دای به هڅه وکړي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې د ولسمشر اوباما د بیا انتخابېدو مخنیوي وشي. ټاکل شوی چې د نومبر په میاشت کې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر یو خله یو پریکړلیک تصویب کړ چې د سولې د مذاکرو لپاره شمالي او جنوبي سودان ته یوازې 48 ساعته وخت ورکوي. د دې پریکړلیک متن د امریکا لخوا برابر شوی و او له دواړو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره له جګړې لاس واخلي او خپل ځواکونه خپلو سیمو ته په شا کړي. دواړه لوري باید د دې لپاره په راتلونکو 48 ساعتونو کې د افریقایي اتحادیه او د امنیت شورا ته لیکلی تعهد وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دواړو لورو غوښتنه کړې ده چې د افریقایي اتحادیه په منځګړیتوب په دو اونیو کې د سولې مذاکرې پیل کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی او د هغه په وړاندې سوسیالیست کاندید فرانسوا هولاند به په یو تلویزیوني انتخاباتي مناظره کې برخه واخلي. دا اول وار دی چې د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره دواړه رقیب کاندیدان د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مخامخ بحث کوي. په دې څلور ساعته مخامخ بحث کې به پر څلورو مسئلو اقتصاد، مهاجرت، د جمهوري ریاست پر څرنګوالي او بهرنیو اړیکو بحث وشي. ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه لسو شپږنوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدی شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعات په تفصیل راپور نو مطالب لرو. کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک همکاریو د موافقتنامې لاسلیک د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان بل دی وروسته یوازې نه وي بلکې یو ستر قدرت به تر شا ولاړ وي.
We are not repeating the mistake of the early 1990s. With full respect for Afghan sovereignty.
افغانستان له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک همکاریو موافقتنامه څومره د افغانستان لپاره مهمه ده؟
افغانستان دولت په نړۍ کې اوس ځبل ځواک سره په متساوي حقوق ډول یو تړون امضا کړی او هر ډول تهدید چې له بهر نه د افغانستان خاورې ته شي په مشترک ډول د افغانستان له دولت له مشورې او غوښتنې وروسته په ځواب باندې عمل کوي.
د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو مخکښ غړی چې د افغانستان په اړه څېړنیز راپورونه خپروي وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ ستراتیژیکي همکاریو توافقنامه د سیمې هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کوي. خو د پاکستان د حقوق پوهانو د شورا مرستیال او د سیاسي چارو کارپوه لطیف اپریدی وایي چې په دې ستراتیژیک سند د پاکستان جنرالان خوښ نه دي.
د پاکستان د جرنالانو یت چې دی د افغانستان په حق له خنه دی دا غوی نظر دی افغانستان باندې خېټه چول یقیني خبره ده چې دوی په دې ډیر خفري.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره اوري چې له ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په سطحه ایران، بیلاروس او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې مطبوعاتو سانسور پکې زیات دی. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک همکاریو د موافقتنامه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا اوږدمهاله همکاري مشخص شوې ده. په دې سند کې امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې دوامدار مرسته کوي. راین کراکر پرون د څرګندونې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه چې تفصیل د حمید مومند اپ راپور کې اوري.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د سند لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام بولي چې پسله د افغانستان یوازې نه بلکې د یو پیاوړي هیواد ملګرتیا لزانه سره لري. راین کراکر چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د سند له لاسلیک یو ورځ وروسته د چهارشنبه پر ورځ یو خبري غونډه ته وینا کوله وویل چې په کابل کې د سند لاسلیک کول د افغانستان په وړاندې د امریکا د ژمنتیا یو څرګنده بیلګه ده. خاغلی کراکر وویل چې دا ځلې دوی نه غواړي چې د نوې ملسیزې د پیل تېروتنه تکرار کړي او کورتستانه شي.
We are not repeating the mistake of the early 1990s. With full respect for Afghan sovereignty.
دوی وایي موږ د 1990 ملسیزې د لومړیو تېروتنه نه تکراروو. د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي سره موږ تر 2023 میلادي کال د اوږدمهاله ملګرتیا موافقه کړې. دا هغه ممکنه پیغام دی چې موږ د افغانستان او امریکا خلکو د سیمې هیوادونو خپل مخالفینو او ملاتړو ته ورکولې شو. چې موږ اوږد مهاله حضور او ملګرتیا ته ژمن یو او دا ځل کورته نستنیږو. ښاغلی کراکر په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړ چې د ستراتیژیکو همکاریو دا تړون په خپل ذات کې دفاعي بڼه لري، نه تعرضي، او هیله ده چې د سیمې هیوادونه دا موضوع درک کړي. د کراکر په وینا په دې سند کې د امنیت، د ډیموکراسۍ، د ودې، اقتصاد، ښوونې او روزنې او نورو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنې موجودې دي. د ستراتیژیکو اړیکو په دې سند کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان باندې له بهر د کومې حملې په صورت کې به امریکا له افغانستان سره په ګډه دفاع کوي. افغانستان ته اوس مهال زیاتره امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا په پاکستان کې له موجودو وسلوالو لخوا متوجه دي. ښاغلی کراکر وویل چې دوی حق لري چې د هغو حملو په وړاندې غبرګون وښیي چې په پاکستان کې د افغانانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې پلانېږي. دی ویل پاکستان څخه د پلانېدونکو حملو په وړاندې چې دلته ملکي افغانان، بهرني او افغان ځواکونه په نښه کوي، د ملګرو ملتونو د منشور له مخې زموږ حق دی چې دغو حملو ته ځواب ووایو او موږ ژمن یو چې روانه شخړه پای ته ورسوو. دا چې امریکا به عملاً په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره څومره اغیزمن اقدام وکړی شي اوس اټکل ګران دی، خو په دې سند کې شاملو موادو ته په اشاره ښکاري چې امریکا په دې اړه د سیمې هیوادونو ته یو څرګند پیغام لري. د دې تر څنګ افغان کتونکي هم هیله مند دي چې دا سند به د افغانستان په روانې وضع چې تر ډیره د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې زیږنده ده مهم بدلون راولي.
افغانستان او امریکا تیره ورځ د ستراتیژیکي همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. دا چې د ستراتیژیکي همکاریو دغه موافقتنامه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده او آیا د هغې له لاسلیک وروسته به د افغانستان یو شمېر ګاونډیان چې په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام سره مخالفت درلود بیا هم خپل مخالفتونو ته دوام ورکړي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی. لومړی مې ترې دا پوښتنه کړې چې په دې ستراتیژیک سند کې کوم مواد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی؟ هغه په ځواب کې وویل
ګورئ، څو مسائل پکې مطرح کیږي. یو دا چې افغانستان دولت د نړۍ د یو زبر ځواک سره په متساویل حقوق ډول یو تړون امضا کړي. د تړون په متن کې هم دا راځي د افغانستان ملي حاکمیت، د افغانستان سلامتیا په دې کې پرسنه پیژندل کیږي، او هر ډول تهدید چې د بهر نه د افغانستان خاورې ته کیږي په مشترک ډول د افغانستان د دولت له مشورې او غوښتنې وروسته په ځواب باندې عمل کیږي. په اقتصادي ډګر کې بنسټیز تحولات او بنسټیز اقتصادي پروژې د امریکې په مرسته مطرح کیږي. په فرهنګي لحاظ امریکا ځان متحد ګڼي چې کاري کې د افغانستان د مسلحو قواوو تجهیز تمویل د 2015 کال نه تر 2040 کال پورې د امریکې متحده ایالات متحد کیږي، او همدارنګه د افغانستان د بنسټیزو ودې او پراختیا دپاره لازم اقدامات کیږي چې دا په حقیقت کې د افغانستان د ثبات دپاره او د بهرنۍ لاسوهنې او تجاوز نه د افغانستان سلامتیا لپاره ځانګړي او د اهمیت وړ کیږي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د افغانستان ګاونډیانو مخکې اندېښنې ښودلې وې او ځینې مخالفتونه هم په ښکاره او پټ څرګند کړي وو. څه فکر کوي چې د دغه سند لاسلیک کېدو وروسته به دا هیوادونه چې نه غواړي امریکا په افغانستان کې حضور ولري خپل مخالفتونو ته دوام ورکړي، او که به دا ښکاره سیګنال وي دوی ته چې امریکا افغانستان بیا نه پرېږدي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر روشنه ده چې دا سند داخلي چې امریکا افغانستان په یوازې توګه د دې دوو هغه ګاونډیو څخه لري منفي تمې درلودلې د هغې په وړاندې یوازې نه پرېږدي، نه یوازې د هغوی په وړاندې بلکې د بل هر ډول تهدید په وړاندې. په طبیعي ډول زه فکر کوم چې اسلام آباد او تهران په رواني لحاظ باید شدیدا تر تاثیر لاندې وي، او تر اخره پورې به هر هغه اقدام چې د دې سند تطبیق په وړاندې دوی وکړي چې په عمل وکړي به امکان لري. نه ډول تجربه ثابته کړې ده چې هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د ثبات، په افغانستان کې د ودې لپاره اخیستل په تېرو 200 کلو کې، په تېرو بیا په دې 1300 کلو کې د دواړو ګاونډیو د حکومت مقابل کې خنډونه ایجاد کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم د دغه ستراتیژیک سند په اړه اخلو. خو د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو غړی انتونی کوردسمن وایي چې له امریکا سره د افغانستان د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو دغه سند د افغانستان ګاونډیانو ته ګواښ نه پېښوي. د ښاغلي کوردس من د څرګندونو چې له آشنا راډیو سره په مرکه کې کړي تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ښاغلي کوردس من د چهارشنبه په ماښام په دې مرکه کې ویلي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې دایمي پوځي اډې ولري.
that the U.S. won't, that it will maintain a very limited number.
دای وای په دې موافقتنامه کې واضح ویل سوی چې امریکا په افغانستان کې اوږدمهالي پوځي اډې نه غواړي. په دې سند کې راغلي چې امریکا به محدود ځواکونه په دې هیواد کې وساتي تر څو له القاعده او د نورو تروریستي ډلو له غړو سره مبارزه وکړي. چین او روسیه له دې مسلې سره مخالفت نه لري. انتونی کورسمن زیاته کړې چې امریکایي مشاورین به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له اډو څخه عملیات کوي. له دې امله د کورسمن په باور د ایران او پاکستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته هیڅ خطر نشته. کارپوهان په دې باور دي چې امریکا د دې موافقتنامې له لاسلیک کولو سره تعهد کړی چې تر 2014 کال وروسته به هم د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي، خو د دې سند پر اساس شوي تعهدات به تر کومه حده عملي سي. په امریکا کې د نړیوالو استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی انتونی کورسمن فکر کوي په شیکاګو کې د ناټو تر کنفرانس وروسته به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي چارو کې د امریکا او متحدانو د مرستو اندازه څرګنده سي. خو د فارن پالیسي خپرونې مرستیال جان فیفر په دې باور دی چې شایي د دې تړون په موادو کې ځینې بدلونونه راسي.
دا وایي موږ نه خبر چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت به څه ډول وي. آیا ولسمشر حامد کرزی به همداسې په قدرت کې وي؟ حتی که په قدرت کې هم پاتې وي، آیا د متحدو ایالاتو پر وړاندې به دوستانه احساس ولري؟ په تیر وخت کې یې څو وارې ویلي چې له امریکا څخه د مایوسه کېدو په خاطر به د طالبانو لوری ونیسي. د دې احتمال له موجودیت سره هم ښاغلي فیفر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون افغان حکومت ته دا قوي پیغام استوي چې امریکا به تر 2014 میلادي وروسته هم دغه هیواد نه خوشي کوي.
د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د غړي انتونی کورسمن د څرګندونو تفصیل مو واورېده. او اوس هم یو ځل بیا د خبرونې د مهمو خبرونو سره ټکی کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې لاسلیک د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او دا یو ځل بیا د سیمې هیوادونو ته سیګنال ورکوي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېنږدي. د ملګرو ملتونو سازمان د لږ تر لږه 3 میلیونو افغان کډوالو د بیا ستنولو لپاره 2 میلیارد ډالره غوښتي دي. د چین د حکومت مخالف چینګ چوانګ چین چې د پسترګړوند د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه له چین څخه د هغه او د کورنۍ په وتلو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. نیوت ګینګریچ پرون د امریکا ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو د کاندید په توګه خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي ډول پای ته ورسوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت له یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د سولې د مذاکرو لپاره شمالي او جنوبي سودان ته یوازې 8 ساعته وخت ورکوي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د هغه په وړاندې سوسیالیست کاندید فرانسوا هالند به په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
افغانستان ته د باراک اوباما د سفر او د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند په اړه ګڼو لویدیځو چاپي خبرونو لیکنې خبرې کړې دي. د ټلګراف رسپانې افغانستان ته د باراک اوباما د سفر په ارتباط لیکلي دي. د دې سفر هدف دا و چې اوباما پاکستان وپوهوي چې د افغانستان جګړه د هغه لپاره یو سیاسي شتمني ده او تر 2014 میلادي کال وروسته به امریکا افغانستان ته شانه کړي. رسپانه وړاندې لیکي د اوباما د سفر موخه دا هم و چې هغه د پاکستان حکومت او طالبان وپوهول چې د افغانستان مسله د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ستره موضوع نه ده او هغه هیلي او امتیازونه چې د خدوی ډلې ورته سترګې په لاره دي نه شي ترلاسه کولی. نیویارک ټایمز رسپانې بیا افغانستان ته د باراک اوباما د سېشنبې د شپې ناڅاپي سفر سیمبولیک ګڼلی دی. د رسپانې په باور د اوباما دا سفر د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له لومړي تلین سره برابر وو چې په همدې شپه د پاکستان په بټاباد کې ځانګړیو امریکایي ځواکونو وواشه. ستراتفور خبرونه بیا افغانستان ته د اوباما د سفر په اړه لیکي که د دې سفر هدف هر څه وي، اصلي موضوع دا ده چې جګړه ورسره نه بدلی شي. دا خبرونه بیا وړاندې لیکي اوباما دا هیله لري چې طالبان به د راتلونکي له ویرې د سولې خبرو ته چمتو شي. خوسترات فورد لیکي افغانستان ته د اوباما سفر طالبانو ته یو ګواښ دی ځکه چې د امریکا په پوځي ستراتیژي کې داسې تغییر نه راځي چې امریکایان له افغانستانه وځي او میدان طالبانو ته خوشی کیږي. ستراتفور خبرونه بیا لیکي افغانستان ته د باراک اوباما سفر او هلته د ستراتیژیک سند لاسلیک کول دا څرګندوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره د امریکا مرستې دوام کوي او امریکا به د افغانستان یو عمده متحد پاتې شي. دغه خبرونه بیا د باراک اوباما دا خبره راخستې ده چې د بګرام په هوایي ډګر کې وکړه او وی ویل موږ مستقیما له طالبانو سره په تماس کې یو څو هغوی خپلې وسلې پر مځکه کیشتي او د سولې خبرو ته چمتو شي. اوباما دا خبره هم وکړه هغه طالبان چې سوله نه کوي له هغوی سره به افغان ځواکمن ځواکونه چې امریکایي پوځیان یې ملاتړ کوي مخامخ شي.
مخکې مو واوریدل چې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی انټونیو کوردسمن وایي چې له امریکا سره د افغانستان د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو موافقتنامه د افغانستان ګاونډیانو ته ګواښ نه پیښوي. دا چې پاکستان دغه سند په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مهم بولي او که هغه د خپل ځان لپاره یو تهدید بولي په دې اړه مې د پاکستان د حقوقپوهانو د شورا له مرستیال او د سیاسي چارو له کارپو لطیف اپریدي سره مرکه کړې وه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا پاکستاني چارواکي د دغه سند په باب څه فکر کوي؟
افغانستان خو یو خپلواک دولت ته هغه حق لري چې د خپل ګټو په حواله سره چې څنګه غنی چې د نورو خارجي دولتونو سره ملکونو سره تړونونه قراردادونه وکړي نو دا ستراتیژیک تړون چې شوی دی یقیني خبره ده چې د پاکستان د جرنالانو نیت چې دی د افغانستان په حق له خنه دی، خاص کر دی چې کوم د پاکستان ادارې دي هغوی دا غوی نظر دی افغانستان باندې خېټه اچول او مسلسل په افغانستان کې دا مداخله توندغه په دغه نظر کیږي. نو د پاکستان دغه ادارې او دغه جنرالان دا چې کوم دی افغانستان او د امریکای ترمنځ ستراتیژیک تړون شوی دی یقیني خبره ده چې دوی په دې ډېر خفه دي او دا ځکه چې موږ د لنډ تاریخ ته وګورو روسانو چې افغانستان پرېښو د هغې نه بعد دا د طالبانو دا د مجاهدینو دا یو سلسله هلته شروع شوه او تر څو پورې چې بیا دا د 9/11 خبره نه وه شوې نو د هغه دا د په افغانستان کې څالو عملا د پاکستان د ISI هلته حکمرانی وه. امریکایان هغه غلطي نه کوي او د 2014 نه بعد هم چې د هغوی ځمکې فوجونه وځي نو بیا به هم د افغانانو ملاتړ او سپورټ کوي او افغانستان به غورځېدو ته نه ورکوي.
اپریدی صاحب، تاسو وایئ چې د پاکستان ستراتیژي جنرالان تعینوي یا هغه جوړوي او په دې تړون باندې به دوی خوښ نه وي، آیا یوازې دا به دغه خفګان تر حده پورې محدوده پاتې سي او که چېرې دوی به داسې کوم عکس العملونه هم وښي په شکل د اشکالو؟
نو دا خو داسې ده چې د پاکستان او د امریکې اړیکې ډېرې خرابې دي او سره د دې چې کرزي صاحب داسې کوششونه وکړل چې د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي، ولې پاکستان د لاسوهنه نه لاسوهنه خسته او مداخلې همغسې جاري دي او په کابل کې چې دا دماکي کېږي او په بل ځایونو کې کېږي نو په هغې خو حتی د امریکې او ډېرو مهمو خلکو دا په پاکستان تور ولګو چې دا د پاکستان د لخوا نه پلان شوي دي. نو دا خطره ده چې د دې ستراتیژیک تړون نه پسته پاکستان بیا په افغانستان کې د دغه مجاهدینو په ذریعه ځینې داسې ګامونه واخلي چې هغه د پاکستان او د افغانستان او د امریکې دا اړیکې چې دي دا د خکېدو په ځای نورې خرابې کړي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه لطیف اپریدی و چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک سند په باب دا چې پاکستاني چارواکي څه فکر کوي خپل نظر څرګنداوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک وروسته په خپلې وینا کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور او له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو مسلو ته اشاره وکړه. له افغانستان څخه په امریکا کې د باراک اوباما وینا تر ډیره امریکایي رایه ورکوونکو ته او جمهوري غوښتونکو افغانستان ته باراک اوباما سفر د نوموړي په انتخاباتي مبارزو پورې مربوط بللی دی. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو غټ ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
د باګرام په هوایي اډې کې ولسمشر باراک اوباما په خپل لنډه وینا کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور او همدارنګه له دې هیواده په وتلو وغږېده. دا دوه پیغامونه د امریکا دننه او د امریکا څخه بهر مخاطبانو لپاره یو ځانګړی مفهوم وړاندې کوي. افغانستان ته د سفر پر مهال نوموړي روښانه کړ چې مخاطبان د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هغه رای ورکوونکي دي چې د افغانستان جګړه یې د تیرو تقریبا 12 کلونو راهیسې تمویل کړې ده. بارک اوباما په یو اعلان شوی سفر د سی شنبه په ماخام د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک لپاره افغانستان ته روان شو. نیمه شپه وچی په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره د سند لاسلیک کړ. نوموړي د افغانستان پر وخت د سهار په 4 بجو چې په امریکا کې د ماخام 2 بجې وي امریکایانو ته خپله وینا د باګرام له هوایي اډې وکړه. د چهارشنبه په ورځ لا ډیرو افغانانو خپل ورځني کارونه نو پیل کړي چې بارک اوباما بیرته له افغانستان څخه ووت. په دې ستراتیژیک سند کې د افغانستان سره د امریکا اوسني تعهدات وروسته تر هغې تضمین شوي کله چې په 2014 میلادي کال کې بهرني سرتیري له دې هیواد څخه ووسي. په دې سند کې د یوې لسیزې لپاره د افغانستان په امنیت او اقتصاد کې د امریکا برخه اخیستنه په جزئیاتو پلان شوي. په دې معنی چې په دې سند کې افغانانو ته د لا ډیرو سړکونو او ښوونځیو د جوړېدو او د افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ژمنه ورکړل شوې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ وایي د دې سند د لاسلیک منطق په دې کې دی چې افغان مشران ډاډمن شي چې امریکا دا ځل د افغانستان د یوازې پرېښودلو هغه تیروتنه نه تکراروي چې په 1980 لسیزه کې کړې وه. هغه مهال واشنگټن د هغو ډلو له ملاتړ لاس واخیست چې د پخواني شوروي پر ضد جنګېدلې وې او دې کار د طالبانو ظهور ته لاره هواره کړه. طالبانو له دې وروسته د القاعده شبکې ته اجازه ورکړه چې د افغانستان له خاورې په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې او نور بریدونه پلان کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ وایي د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژل کېدو د کال پوره کېدنې سره سم اوباما په دې سفر سره د خپلې ولسمشرۍ ځواک څرګند کړ او د امریکا د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندان په توګه یې دا وښوده چې نوموړی نه یوازې هغه جګړه چې پای ته رسېدلې د ډیرو امریکایانو په نظر ممکن نه دي پای ته رسوي، په عین حال کې دا هم په ډاګه کړه چې کولی شي بد خلک د امریکا د معاصر تاریخ څخه وباسي. په امریکا کې جمهور غوښتونکو د جګړې سیمې ته د بارک اوباما دې سفر ته محتاطانه درناوی ښودلې، خو په عین حال کې نوموړی د کمزورو سیاستونو په تعقیبولو تورن کړی دی. د جمهور غوښتونکو ګوند یو سناتور جیم اینوف ویلي د نوموړي دا سفر په څرګنده دغه په انتخاباتي مبارزو پورې مربوط دی. د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید مترامنی چې په نیویارک کې او بارک اوباما تورن کړ چې غواړي د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته راپورته شوی موج سیاسي کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
ازادي رادیو اوري له ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ادارې سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په سطح ایران، بیلاروس او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د مطبوعاتو سانسور پکې زیات دی. دا راپور پرون د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
د سی پی جی په رپورت کې راغلی چې یاد شوي هیوادونه پر وبپاڼو د بندیزونو او د ژورنالستانو د ځورولو له لارې د خلکو مخنیوی کوي چې معلومات ترلاسه کړي. په نیویارک کې د ژورنالستانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی د مرستیال مشر رابرټ مهوني په وینا د ایران رژیم په نړۍ کې پر انټرنیټ تر ټولو شدید سانسور لګولی او په تیرو 2 کلونو کې یې ګڼ شمېر ژورنالستان زنداني کړي دي.
Iran uses imprisonment of journalists to quash critical news coverage.
دوی وايي ایران د ژورنالستانو د زندان کولو لري د انتقادي خبرونو د خپرېدو مخنیوي کوي. اصلاح غوښتونکي خبرونه ډېر کله بندیږي او ژورنالستان زندانونو ته استول کیږي. سټلایت خبرونه او ملیونونه ویب پاڼې بلاک کیږي. د سانسور ضد پروګرامونو د تخریب لپاره ډېر پرمختللي تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. د ژورنالستانو د ملاتړ د کمیټې په 2018 کال کې په خپل رپورت کې ایران د نړۍ د تر ټولو زیاتو سانسور کوونکو هیوادونو په جمله کې نو حساب کړی، خو په تیرو 2 کلونو کې په ایران کې د مطبوعاتو د ازادۍ حالت د نړۍ په سطح تر اریتریا، سوریه او شمالي کوریا وروسته په ناوړه ځای کې بلل کیږي. د سی پی جی رپورت وايي په ازبکستان کې چې د جمهور رئیس اسلام کریموف فوشت مهاله رژیم پر مطبوعاتو کنټرول ټینګ ساتي، ټول آزاد مطبوعات بند شوي دي. د ژورنالستانو له حقونو د دفاع د دې ټولنې مرستیال ویلي په ازبکستان کې 5 تنه ژورنالستان همدا اوس د اوږدې مودې بند تیروي.
نو انډیپندنت میډیا اوټلټس ار بیسډ ان ازبکستان.
د وای په ازبکستان کې آزادې رسنۍ نشته. د بهرنیو انټرنیټي پاڼو او حتی د ځینې مهمو ټکو په کارولو بندیز لګیدلې. 5 خبریالان په اوږدمهالي بند محکوم دي او بهرنیو ژورنالستانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
د ژوند رنگونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نن د ټوټو یو دکان ته راغلی یو غوړ چې له یو بازار سره مرکه ولرو. تاسو خپل ځان او پیژنئ؟
زما نوم د محمد عباس د کاردینا اوسیدونکی یم. دلته واته کال کې شې درخت دکان کوم.
زیاتره کومې ټوټي خرڅوي تاسو؟
دلته خدای متر ولا ټوټي زیاتې خرڅيږي. بیا خو موږ سره دکان کې سټونم دي سټونم خرڅيږي خدای متر دي سټونو په لحاظ باندې متر کې زیات خرڅيږي. مردانم لرو زنانم لرو نو زنانې بیا خدای موږ زیاتې خرڅيږي.
کوم ډول ټوټي زیات فروشات لري دا جلبلي وزری که سنگین رنگونه؟
یاره کارتینو د جربلی زیات پکې رول لري زیات خرڅیږي دا جلبل ټوټي لکه سری وشنی دا ډیر زیات خرڅیږي. کور مې من خامخا شوخ کلی خوخی
لخل کار راځي څنګه د ګټم
شکر د الله نه راځي یو مړې ډوډۍ راته خو په پکې راکې او راځي خو سي راځي.
ځنې دکاندارن خصوصا د دې ټوټو دکاندارن چې پوسې دا کلیوال د دې قیمتونو نه ده خبر بلګ زره خراب ټوټه هم پتیری یو د قیمت هم پتیری تاسو څنګه
نه دم سره خبر نشته. من کلیوال ته ډیر خاطر کوم چې بیا راشي ځکه کلیوال 15 شپږ متر یو کمی سوړي او د خاري خلکو کډیر زور یو نیم متر رخ بوړي. نو کلیوال ته من د اطراف نه زیات خاطر کوم د اطراف او د دیاتی خلکو نه د کابل خلکو ډیر خاطر کوم.